درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هر کله کوم. دا ازادي رادیو دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ لپاره تک سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندوري د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلی. د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په لوبړی دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیا مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف د غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې لاستازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانه په یو برخه کې راغلی میرمن پاسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترنګ په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړي دي. د دغه ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 500 تر هغه ختم کړي دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د اعلان مخنیول شوی دی. د امریکایي وګړی چې مارټن ډیبلل شوی په جرمني کې ډیر وو ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو په خوانی غړی وو. جرمني څارنوالان وایي شک کیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا شوولې وه.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. خبرهایی که از ایران میرسه نشان میده که زندگی برای بسیاری از مهاجران افغان در اونجا سخت‌تر شده. مثلا اخیراً خبر آمد که افغان‌ها دیگه در 16 ولایت یا استان مثل اردبیل اجازه اقامت و کار ندارن. از بازداشت چند صد مهاجر هم خبر میرسه و قبلاً مقام‌های ایران گفته بودند که در 6 ماه قرار است 2 میلیون مهاجر غیر قانونی را به افغانستان برگردانند. این در حال است که در افغانستان زیر سلطه طالبان میلیون ها نفر طبق گفته ملل متحد در آستانه گرسنگی هستند. حال چرا این موضوع مهمه و چه عواقبی داره؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با هانا کاویانی، همکار ما از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی که قبلا در ولایت غور هم فعالیت کرده. خب هانا جان، دلایل ممنوعیت اقامت دائم و اشتغال مهاجران افغان در برخی از استان‌ها یا ولایت‌ها در ایران از جمله در اردبیل چیست؟
پسش این اتفاق تازه‌ای نیست. ما در طول سال‌ها دهه ها این داستان رو به تناوب میبینیم، بعضی موقع ها سنگین تر، بعضی موقع ها کمتر. دلایل متنوعی هم مطرح میشه، از جمله مثلا شکل جمعیت شهری، اینکه بالانس و توازن به هم نخوره، از جمله مسائل امنیتی. مثلا ما در حدود یکی دو سال گذشته که حملاتی رو در شیراز داشتیم، در شاهچراغ، بلافاصله سکونت شهروندانی که اتباع بیگانه خونده میشن، که بیشتر در ایران این اصطلاح برای شهروندان افغانستان استفاده میشه، ممنوع میشه به خاطر یک مشکل امنیتی یا یک اتفاق امنیتی. واقعا هر دفعه به شکل مختلف، به دلیل مختلف. اما خب این روزها همونطور که اشاره کردید، مشکلات و چالش های زندگی مهاجران افغانستان در ایران بسیار سنگین تر و بیشتر شده و تبدیل به یک بحث اجتماعی قوی تر هم شده در سطح اجتماع، حالا چه در کوچه و خیابان، چه در شبکه های اجتماعی و رسانه ها خیلی سنگین تر و قوی تر داره دربارش بحث میشه و مطرح میشه. و میگم دلایل خیلی متنوعی رو میشه براش برشمرد،
مثلا مشکل اقتصادی، امنیتی یا سیاسی یا تلفیق از این.
دقیقاً، یعنی بعضی اوقات ما نمیدونیم که این تصمیم واقعا تصمیم یک شورای محلی است در یک شهری، یک استانداریه، یا یک تصمیمی است که از مرکز، از تهران به عنوان یک دولت گرفته شده. خیلی اشکال مختلفی داره وقتی که نگاه میکنیم به این گونه تصمیم گیری ها در ایران. مثلا بنرهایی رو در یک منطقه، در یک خیابانی میزنن، اما مشخص نیست که این بنر رو کی زده اینجا که ممنوعیتی برای اتباع افغانستانی مثلا بخواد اعمال بکنه. و بعد صحبت درباره این میشه، هر کی مسئولیت رو به گردن دیگری میندازه و اشکال مختلفی پیدا میکنه.
ظاهرا به نظر میرسه که یک نوع ابهام و ایهام در مورد اعداد و ارقام وجود داره، که مثلا چی تعداد مشخص مهاجرین افغان در ایران زندگی میکنن، با چی تعداد مثلا اخراج میشن، با چی تعداد مثلا دوباره به ایران میرن. البته اگر ارقام و اعداد داده میشه از طرف مقامات، اما فکر میکنم که در این مورد هم میشه بیشتر دری مثلا صحبت بکنیم که آیا در داخل ایران یعنی یک سیستم ثبت و راجستر سیستماتیک وجود داره یا نداره. این بس جالب است. جناب واقف، شما چی اطلاعی دارین این روزها از حال روز مهاجران افغان در ایران؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه شرایطی که فعلا در افغانستان وجود آمد ناشی از جنگی بود که در طی 20 سال ما بین نظام جمهوریت و گروه حاکم در افغانستان که طالبان هستند سبب شد که گزینه مهاجرت یکی از امیدهای مردم افغانستان باشه و روزانه صدها و هزارها مردم افغانستان به دنبال مهاجرت و پناهندگی باشند. اما ببینید شما، در طی 20 سالی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود، مردم به حقوق شهروندی دست پیدا کردن، مردم به آزادی‌های مدنی دست پیدا کردن، دروازه‌های مکتب باز شد، مردم به دانشگاه رفتن، نسل جوان و روشنفکر افغانستان دوست داشتن که به جامعه بین المللی وارد تعامل باشن، در تمام عرصه‌ها یک زندگی جامع شمول در افغانستان هم شکل بگیره و مردم افغانستان با سایر کشورها ارتباطاتی اصلاً و نیک داشته باشن. وقتی به نظام جمهوریت یک بارگی سقوط کرد، اما ترسی که مجموعه مردم بخصوص کسایی که در این عرصه‌ها تلاش میکردن که ارزش‌های آزادی مدنی و دموکراسی در افغانستان شکل بگیرن، وقتی که طالب آمد، این ترس سبب شد که بسیاری از مردم متاسفانه وطن را ترک بکنن، که بسیاری از مردم رفتن به ایران. اما متاسفانه بعد از دو سال یا سه سال میبینیم که امروز وضعیت مهاجرین در ایران شرایط خوبی نداره، با وجودی که ما باور دارم مردم افغانستان وقتی کشور خود را ترک کردن، در افغانستان، در ایران رفتن یا در سایر کشورها، به یک زندگی ایدئال آرزو ندارن، دوست دارن همونجا حداقل شرایطشو به صورت نسبی ادامه پیدا بکنه تا اینکه خدا خواسته باشه شرایط در وطن خوب شه و برگردن.
و به تازگی هم کارزار را افتاده بود و برخی از مهاجران از افغانستان در ایران از ملل متحد خواستند که اگر اونها را به کشورهای دیگر منتقل بکنن، اما دیده شود که چی خواهد شد. بر این که امیل از یک صحبت میکنیم، ملل متحد با موج از مهاجرت ها در بیرون از منطقه مثلا در اوکراین، نمیدونم در شرق میانه، در لبنان، در غزه و اینها هم درگیر هست، دیده شود که به این موضوع چطور رسیدگی خواهد شد. خب هانا جان، بعدن با جناب واقف در مورد مربوط به این بحث صحبت میکنیم، اما شما در جریان هستین که چند پیش گزارش شد که ده ها مهاجر افغان در مرز سراوان کشته و زخمی شدن. گفتن که گزارش هایی که رسید حاکی ازی بود که انفجار ماین صورت گرفته و همچنان مرزبانان ایرانی تیراندازی کردن و این افراد قصد عبور از مرز بین پاکستان و ایران را داشتن و توانی رویداد واکنش های گسترده را هم به همراه داشت، مخصوصا در فضای مجازی. خب طالبان گفتن که تحقیق میکنن، هنوز اما نتیجه تحقیقشان اعلام نشده و ابهامات در این مورد موجود است هنوز. خب چه پیامدهایی داشتین رویداد در ایران اگر با مخاطبان ما بگویی بشتر؟
راست شکل و شمایل اون روز حتما شما در رادیو آزادی، ما در رادیو فردا دنبال می کردیم و روزهای بعد از اون شکل و شمایل گزارش شدن آنچه که اتفاق افتاد روشن نبود، خیلی ابعادش مشخص نبود که چه اتفاقی افتاده و مقام های دو طرف هم آنچنان روشن درباره ابعاد این اتفاق صحبت نکردن. اما به هر حال اتفاق گزارش شد و واکنش های بسیار زیادی هم داشت و در طرف ایران میشه گفت که واکنش ها چند دسته بود. به تبع ما در ایران با گروه کثیری از مردم مواجه هستیم که منتقد حکومت خودشون هستند، منتقد تیراندازی نیروهای نظامی به سمت مردم غیر مسلح در داخل ایران هستند و همه این ابعاد. اما اون چیزی که ما در واکنش ها می دیدیم الزاماً به موازات یا همسو با این رویکرد نبود. در مواردی بسیاری از نظراتی که مثلا در فضای مجازی می دیدیم، برخی حتی مزاح می کردن دربارش یا مسخره می کردن و می گفتن که چطور ممکنه که شما براتون سپاهی در زمانی که مردم خود رو به گلوله می بنده دشمنه، وقتی که مردم همسایه رو به گلوله میبنده قهرمان شما میشه، اگر که قهرمان همیشه باید قهرمان باشه، اگه دشمن همیشه باید دشمن باشه. چون خیلی متناقض بود روی کردی که ابراز شد به اتفاقی که افتاده. حالا کاری به ابعادش نداریم، داریم الان درباره واکنش به اون گزارش اولیه صحبت میکنیم، اما در این حال میتونم این رو هم بگم که بسیاری هم بودند که ابراز تأسف کردن. من در مثلا شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که بسیار ایرانی ها از اون استفاده میکنن، بسیار میدیدم پست های زیادی رو میدیدم که ابراز همدردی میکردن، ابراز نفرت میکردن از اتفاقی که افتاده و میتونم بگم که واقعا متنوع بود شکل واکنشی که به یک همچین رخدادی نشون داده شد. اما این رو باید اشاره کنم که این اتفاق در زمانی افتاد و در زمانی ما داریم دربارش همچنان صحبت میکنیم که ایرانی ها بسیار درگیر یک وضعیت داخلی و منطقه‌ای خودشون هستن. پس ذهن هر ایرانی امروز این هست که اسرائیل کی قراره جواب حمله موشکی ایران به اسرائیل رو بده، آیا جنگی خواهد شد، آینده چگونه خواهد بود، فردای من چگونه خواهد بود. برای همین این افکار عمومی بسیار درگیر یک موضوع بسیار بزرگتری است و به نوعی شاید از اون رخداد سراوان عبور کرده باشه.
و همینجا اگر بپرسیم یا از شما یا از جناب واقف، خب یک کمه اگر پس منظر این موضوع رو بگوییم که چند پیش ایران حمله کرد به سمت اسرائیل با موشک‌های بالستیک و حالا همونطور که آرا جان شما گفتین احتمال داره که اسرائیل تلافی بکنه اون حمله رو و ایران حمله بکنه، ای که کی هنوز معلوم نیست، زمان مشخص نیست. اگر چنین حمله صورت بگیره، جناب واقف، با توجه به امو اطلاعاتی که شما از وضعیت دارین و از مردم دارین، چی تاثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان در ایران؟
بدون شک اون رقمی که شما میدانین، روابط میان مردم افغانستان و مردم ایران بسیار روابط تاریخی و دیرینه است و پیوندهای بسیار محکم فرهنگی و تاریخی وجود دارد. اما رقمی که شما میدانین، بخش کلانی از مردم افغانستان وقتی در ایران مهاجرت میکنند یا در گذشته بودن، من احساس میکنم که یک بخش عمده مردمی از افغانستان از طریق کار با ایران ایمد میکنند. اما وقتی این عمده اتفاق افتاد که بدون شک یک ضربه محکم اقتصادی در کل کشورهای منطقه بخصوص ایران و افغانستان و مردم افغانستان که با وسته به کار و حضور در ایران هستن، بدون شک میتونه تبعات بسیار منفی سر زندگی مردم، سر کار مردم، سر روابط مردم ایجاد بکنه. در شرایطی که مردم افغانستان در کشور خودشان شاید یک کار خوب نیستن یا یک زمینه های کار خوب برشان مساعد نیست و نهادهای بین المللی هم در اونجا توجه نمی کنن، ایران یگانه کشوری بود که در طی دو سه سال گذشته بسیاری از شهروندان افغانستان در اونجا برداشت می است که فقط به هدف تامین معیشت زندگی فامیل و خانواده خود به ایران مهاجرت کردن و در اونجا صاحب یک کار بودن و فامیلا و خانواده خود در افغانستان حمایت میکردن. اگر این جنگ اتفاق افتاد که بدون شک تبعات منفیش شامل تمام مردم در منطقه و بخصوص قیمت کلانش مردم افغانستان و ایران میکرد.
تشکر از این. خب حالا جان، پیشتر در مورد راجستر و ثبت نام و اینها اعداد و آمار ارقام صحبت کردیم. آیا در داخل ایران واقعا طور یک چیز سیستماتیک وجود داره که مثلا مهاجران افغان واقعا ثبت نام شوند، راجستر شوند و یک ارقام یا اعداد مشخصه در مورد تعدادشان وجود داره؟ نداره؟
اون چیزی که دست کم من به عنوان یک روزنامه نگار از بیرون از ایران نگاه میکنم درباره اظهار نظرهایی که پیرامون این موضوع میشه مقامات مختلف وقتی صحبت میکنن، واقعا به نظر میاد که یک شیوه سیستماتیک دقیقی برای این مسئله وجود نداره. میتونه چند دلیل داشته باشه، یکی اینکه اراده‌ای وجود نداره برای این کار و دیگری اینکه موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران مثلا حالا در 3 سال اخیر دوباره آنچنان شدت گرفته که حکومت توانایی این کار رو نداشته، یا مشکل دیگری هست پیرامون این مسئله که ما اطلاع نداریم. اون چیزی که مشخصه اینه که هر کسی یک چیز میگه، اعدادی که از 3 میلیون، 4 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، هر کسی در مقام خودش، مقام پیشین، جامعه شناس، روزنامه نگار، هر کسی میاد و یک عدد و رقمی رو مطرح میکنه و اتفاقا همین روشن نبودن و ابهامی که پیرامون این اعداد وجود داره خودش یکی از مشکلات عمده بحث پیرامون این موضوعه، به دلیل اینکه به راحتی کسی میاد در فضای مجازی یک پستی رو منتشر میکنه مثلا که 10 میلیون افغان همکنون در ایران زندگی میکنن، همین تبدیل میشه دست به دست توسط هزاران نفر دیگه به اشتراک گذاشته میشه و این شاید ترس، واهمه‌ای که ایجاد میشه در فضای اجتماعی، چون به هر حال موضوعات هم که فقط در فضای آنلاین نمیمونه، مردم میبینن این وارد خونه ها میشه، وارد بحث ها میشه، وارد رسانه ها میشه و این ابهامی که پیرامون اعداد وجود داره خودش یکی از دلایل به نظرم دامن زده شدن به اون چیزیست که امروز پدیده‌ای که ما به عنوان افغان ستیزی زیر ذره بین قرار میدیم و دربارش صحبت میکنیم و مشخص نیست. بسیاری هستند از مثلا فعالان اجتماعی، مدنی، جامعه شناسان، روزنامه نگاران که واقعا تاکید میکنم به این موضوع که راه اولیه و راه حل اولیه برای رسیدگی به این موضوع این هست که بیایم یک سیستم دقیقی داشته باشیم، از اینکه ثبت بکنیم این مهاجرانی که وارد کشور میشن رو ثبت بکنیم، بعد از اونجا شروع بکنیم تمیز و تشخیص، اینکه حالا چه کسی صلاحیت حضور در کشور رو داره، اگر که جرمی مرتکب شده از کشور باید خارج بشه، در این کشور نمونه، یا هر کاری که میخوایم بکنیم. اما قدم اول اینه که اول ببینیم ما با چه وضعیتی روبرو هستیم. درباره چند میلیون مهاجر افغان داریم در ایران صحبت میکنیم.
و طبعا این موضوع که پیچیده هم هست، مهاجران افغان در ایران به چند دسته هم تقسیم میشن، که مهاجران که قانونی گفته میشن و غیر قانونی، اونایی که اسناد دارن، اونایی که اسناد ندارن.
دقیقاً، کسانی که به هر حال کسانی هستند که کارت‌های اقامتی دارن، کسانی هستند که اصلاً کارت اقامتی ندارن، هیچ جایی ثبت نشدن، از اونها به عنوان مثلا مهاجران غیر قانونی یاد میشه. کسانی هستند که متولد ایران هستند، فرزندان پدران یا مادران افغانستانی هستند که به ایران اومدن، یا هر دو والدین در افغانستان متولد شدن، یا یکی از اونها در افغانستان متولد شده و حالا بچه‌های اونها در ایران متولد شدن. چون به هر حال ما درباره یکی دو نسل داریم صحبت میکنیم اینجا، چیزی نیست که فقط از این دوره تازه طالبان اتفاق افتاده باشه. برای همین اشکال مختلف هم داره، و البته که وقتی که راجع به این شکل‌های مختلف حضور در ایران صحبت میکنیم، هر کدومش هم چالش‌های بیشماری داره. اینکه کسی متولد ایران بوده باشه یا اقامت قانونی در ایران داشته باشه، باز به این معنی نیست که این شهروند افغانستان از همه حقوق یک شهروند عادی در ایران بهره‌مند باشه. ساده ترین چیزی که ما بسیار دربارش میشنویم، درباره داشتن حساب بانکی، داشتن سیم کارت برای تلفن، اینها موضوعاتی است که شهروندان افغانستان در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن، و چیزی است که شاید برای من و شما که در یک دنیای آزاد زندگی میکنیم بسیار پدیده های پیش پا افتاده و عادی باشه، اما افغانستانی ها در ایران با این چالش ها مواجه هستن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که مثلا جامعه مدنی ایران چی نگاه داره نسبت به مهاجران افغان و این وضعیت. خب از ارقام و آمار یادآوری کردیم. جناب واقف، مقامات طالبان میگن که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران بازگردانده میشن. با توجه به وضعیت در داخل افغانستان که پیشتر هم گفتیم که ملل متحد مثلا میگه که میلیون ها نفر چند قدم فاصله دارن از گرسنگی در داخل افغانستان، به نظر شما طالبان آیا توان رسیدگی به این حجم بالای از بازگشت کننده ها را دارن؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم جناب استاد که شرایط فعلی افغانستان واقعا شرایط سخت و ناگوار است. مجموعه کسایی که برآمدن فیصدی بالایش اهداف مهاجرت همین بوده که بتونن مردم افغانستان و فامیلای خود در داخل افغانستان حمایت بکنن، اما وقتی از این طرف کشورهای همسایه با بیمیری تمام همراه مردم افغانستان برخورد میکنند و حتی اخراج به اثر فشار و گپا سبب میشه که مردم افغانستان برگردن، ما برداشت میست که در شرایط فعلی طالبان هیچ استراتژی و برنامه برای پاسخگویی و شرایط فعلی افغانستان که شرایط ناگوار است ندارن. از یک طرف بحث دیگه، طالبان به جای اینکه بیان به مشکلات و نابسامانی ها و فقر و تنگدستی مردم بپردازن، بیشتر بحث‌های سیاسی درون‌گروهی خود و بحث‌های سیاسی رابط تاکتیکی که با سایر کشورها دارن دنبال از اینا هستن تا اینا رو تقویت بکنن. امروز ما برداشت میگه که بالاتر از 70% از مردم افغانستان اما رقمی که آمارا نشان میده و شما یاد کردین و سازمان های بین المللی گزارش ها نشان میده، زیر 70% مردم زیر خط فقر هستن. اینا شرایط بسیار ناگوار است. اگر جامعه بین المللی با یک ایست دلسوزی نسبت به مردم افغانستان گذشته از اینکه کی در افغانستان حاکم است و فکر مردم افغانستان نشوند و برنامه های خوبتر را نگیرند، ما ما برداشت می‌کنیم که تفاوت منفی ازی در دراز مدت بخصوص در آینده بسیار برای مردم شکننده خواهد بود.
تشکر. خب آنا جان، یک موضوع مهم دیگه که پیش کشیده میشه ایست که خب با وجود که یک بخش شاید قابل ملاحظه از مهاجران افغان، مخصوصا اونایی که به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، اینها بیشتر در شغل‌های شاق و سخت مثل کارهای ساختمانی و اینها مشغول به کار هستند. حال اگر ایران بخواهد که واقعا ظرف 6 ماه 2 میلیون افغان را از ایران اخراج بکنه، این خلای قوای کار چگونه جبران خواهد شد؟ آیا با ناظران، با مثلا تحلیلگران در ایمان شما صحبت کردین؟ چه میگن؟
صحبتی که مطرح میشه مثلا در خود رسانه‌های داخل ایران که مطرح میشه، اتفاقا برعکس این ماجرا رو به عنوان منطقی که پیرامون این اخراج دارن مطرح میکنن ازش حرف میزنن. اینکه این فضا باز میشه برای کارگران ایرانی، ایجاد شغل میشه، اینها آمدند کار ما رو گرفتند و فضای کاری ما رو محدود کردند و حالا به ایرانی ها مثلا شغل نمیرسه، که البته برعکس اون هم مطرح میشه که در تمام طول این سالها نیروی کار ارزانی بوده که از افغانستان آمده و این کارها رو پیش برده. اما واقعا این که همون چیزی که اتفاقا دوستمون درباره طالبان گفتند که هیچ استراتژی برای مواجهه با وضعیت موجود ندارن، در ایران هم واقعا اگر بخوایم فکر بکنیم وضعیت مشابهی است. تصمیماتی که گرفته میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، حتی اخراجهای بسیار گستردهی که الان در حال حاضر ما گزارشاش رو دریافت میکنیم که در حال انجام شدن هست، اما اینکه واقعا چه برنامهی برای بعد از اون وجود داره مشخص نیست. خصوصا درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که خودش با چالش‌های اقتصادی بسیار جدی از تورم، گرانی، کشور تحت تحریم روبروست. برای همین واقعا نمیتونم بگم که آیا اینها فکر کردند که با این کار خلایی ایجاد میکنند یا خلایی رو پر میکنند، برای اینکه به نظر نمیاد که طرح و برنامه دقیقی در این زمینه وجود داشته باشه.
پس وقت وضعیت در ایران این گونه هست و شما پیشتر گفتین که حاکمان جدید در افغانستان هم توانایی رسیدگی به این معضل را ندارن، خب با توجه به این وضعیت مهاجران که باز میگردن به افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد جناب واقف؟
بدون شک سرنوشت بیکاری، سرنوشت ناامیدی، سرنوشت جذب شدن به گروه های افراطی که متاسفانه هنوز در افغانستان بستر این فرصت وجود داره. وقتی شما ببینید در یک جامعه که 50% از مردم به کار دسترسی نداشته باشند و بخصوص بخش کلانی از مردمی که بعد از سقوط نظام جمهوریت از افغانستان برآمدن، وظیفه های خود را ترک کردند، امروز که برمیگردند هیچ آپشن دیگه ای که اینا را حداقل به یک زندگی مسالمت آمیزی در کنار خانواده‌شان برگردانه متاسفانه وجود نداره. از طرف دیگر حضور سازمان‌های بین المللی و نهادهای کمک کننده هم در افغانستان نسبت به گذشته اگر مقایسه شود با مراتب کمتر است. اینا همش دلایلی است که متاسفانه جز رنجش مردم افغانستان می‌بینند و بخصوص با زمستانی هم که فعلا فرا رسیده و میتونه این مشکلات با مراتب بیشتر هم بسازد.
خب چون در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم، هانا جان شاید بتوان گفت که هیچ چیز سیاه‌سفید نیست و همیشه به سلام و نوایی خاکستری قابل دید و مشاهده هست. خب بیاین یک کم در مورد نوع نگاه جامعه مدنی ایران نسبت به حضور مهاجران و نگرش اونها صحبت بکنیم. تا جایی که میدانیم شهروندان افغانستان هم در کنار جامعه مدنی ایران فعالیت میکنن، یک کمی در این مورد کوتاه ما بگویید.
ببینید، جامعه مدنی ایران رو اگر که بخوایم درباره گروهی صحبت بکنیم که افرادی هستند که به هر حال دغدغه حقوق بشر دارند و این حقوق بشر رو محدود به مرزهای ایران نمی‌بینند و فراتر از اون نگاه می‌کنند. کسانی هستند که بسیار بلند و رسا درباره حقوق مهاجران افغانستان هم صحبت می‌کنند، از اون جمله روزنامه‌نگارانی هستند، هنرمندانی هستند، نویسندگانی، جامعه شناسانی هستند که معتقدند که آنچه که اتفاق می‌افته در ایران در مورد شهروندان مهاجران افغانستان صحیح نیست. تلاش‌هایی هم در این زمینه می‌کنند، از جمله همین در همین هفته‌هایی که انقدر صحبت از مهاجر ستیزی، که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده نیست که امروز مختص ایران باشه. ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده‌ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندند برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده‌ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در این حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان، اگر اشتباه نکنم، قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تأکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنن، واقف هستند به اینکه به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنند به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه‌ای، همونطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا، حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث را ادامه میدادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
ده آزادی ملمه
تازدی میل مخبرونی اوریدون کوز ما فرشتی سحق سلامونه و منی زمون په نننی خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون او تلی چیرې شګوفه بارګزی میلمنه ده چې تاسو ټول به د ګل چهره په نوم پیژنئ. شګوفه جان خبرونه ته خره غلې په سر کې کراته وې. شګوفه څوک د چیرته زیګیدل ده او چیرته مکتب شروع کړی؟
قربان، سلام علیکم فرشتي جان، تاسو او تاسو درجه طریقه تور اوریدون کته دې سلامي او د نړۍ په هر ځای کې چې جو او آرام او د صحافت جامې پته نه لري. زه غواړم چې دلمن ولایت څخه دا ابتدایي درسونه مې شي په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفی غزنوي په مکتب څخه فارغ شوم. دولسمه هل تخلاص کوي بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځي څخه د یو شخصي پنتون څخه فارغ شوم. د ورستلاغه نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي، دغه تر څنګ خپل هنري مسلک می هم مختوري سنات په اعلاناتو کې می کار کوي، او دغه نو ورسته چې اولین کار می ګوچيږي سیریالو پسې هکې می فعالیت شروع کړ.
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک، څنګه مو د هنر ته مخه کړله، په دې اړه کل راته لاندو وي، آیا مسلکي دی برخه تر اغلی کله شوق نه؟
د هنر سینما په اړه ما د کوم وړل زده کړې نه دي کړې چې زه وایم کوم وړل زده کړې مې کړې چې کوم مدرک لرم نه. ما یوازې څه ناڅه په ځینې پروګرامونو کې ځینې هنرمندان چې سره راټولېدل د پوهنتون کابل تیاتر کې، د ځای کې چې راټولېدل، یا هم اطلاعات فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده، هلته مې ګډون کوی. نو دغه څخه کوم شج مته ډیر انګیزه راکړې د مور مسلک مې او چې مور مې کار کوي مته ډیر خوند راکړ چې مزه ته وخت چې د وکول زم په سینما باندې کې فعالیتونه ولرم دویم دا چې ډیر مشوق درلوده افغاني سیریالونه نور کسان هم چې تولیدول ډیر ښه محتوا یې درلوده او وخت چې زه پاکستانی سیریالونه مې کتل هندي سیریالونه مې کتل په دې چې فکر کوم په دې هواسم چې کله به افغانستان باندې کول شي چې ششه څو ژه د سیریال د پاره انتخاب کې شته ستنونه د سیریال د پاره انتخاب کې او شلي دن کې ولري چې د ګلچيري سیریال دا غنه ورسته نور سیریالونه دا غته تولید سره ډېر کسانو تعقیب کړلې وې کتل او اسنی پاور منل ته چې افغانان مو ته چې په هواس کې د هواس ته بهر دي شم مثبت نظریات ورکړه او ډېر خلکو خوش کړه یعنی دا ټول ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې موږ کارګردانان دي هغه کسان چې غواړي د سریالونو تولید کې یو لوی انګیزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقي او هر یو چې خپل پوتن کوشش کوي چې شاشا سوجي شداستانونه او سریالونه جوړ کړي
شګوفه جان څنګه چې تا په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو مور هم پام دې مسلک کې ولا یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایدیال یو څوک چې تاسو هغه ته پلیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نور غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتک سره د تا هغه هم خوشاله یا خوخول او یا لکه ډيري نور هنرمندان او ممثلین او ته هم په دې لار کې سخت ولیدلې
هغه دا سخت ترتم کله زموږ ته نه مشه وای ما سخت ولیدې تا دې کې مور پر دې چې هغه سخت ولیدې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو څه ولایت یو کار وکي یا هم ټول نه دا مې ته دا چې د افغانان ټولنه دغه څه د چې مزه د کول د باندې کار وکي یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري په سینما فعالیتونه ولري نظریات د هر څه د فار کې نو سخت یوریزي سخت حالات کوم مشکلاتونه چې ما مور سره کړه واقعیا اول مه پلان کې نه مې نه تر تکو دا غي تر څنګه پلان کې نه مې مور کې نه مې ډېر پرې مثلا پرې څنګه ورځې پرې څنګه ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې کار کوي نه ولې ما مور شوق ورسره درلود دې هنر سره دې برخه سره نو دا غي تر څنګه کل چې ما په دې لار قدم شې شوې دا مسلک می مختوی او هنر سینما کې مسلکونه شو کړل پلار می هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود چې ان مور خو دې مسلک کې لپشک شې شو ولا دا غو مې نصر ګرځول یعنی ته ولې دا کار مختوره خو مور می پلار ته هم کې ناڅه کې و ډېر وخت مور می ډېر سره ملتیا کولا دا غو تر څنګ خوندې می سره کېږي امر سره کولور می سره کېږي ناڅه کولا او کله چې د کلچری سیریال ته امنا شتولاره خپلوان سره ولیدله هوادوال سره ولیدله او دا غوی نظریات دا غوی شی خبرې یعنی وطن کوم مثبت خبرې چې ما پر رسیدلې وقا نور هم څه شو کېدم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولرم کوم تاسو نه په افغانستان کې د دې نور تر څو ته برابر نه شو نو کوم کول په هواد کې پاتې نو کوشش کوم چې د هیواد نه بهر نه چې کوم د سیزن کوم د پټه د تحصیل زمينه راته برابر شي چې نیمه وخت کې زه کوم تحصیل وکم دا غې تر څنګه او کول سم دا څه افغاني سریالونه جوړ کو افغانانو ته پارا او ټول هیواد ټول خلک ته پارا چې پوسه د افغانان د افغانانو کولنه د افغانانو سریالونه څنګه محتوا لري او څنګه شته تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو د څه مثلا یو کوي
شګوفه جانې د ځوان په مرحلو کې کله کله د سی وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو د سی یو تصویر خپلوینی چې په ځان باور کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړیم آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوهې شوې و چې و زه تمثيل کې ورتیا لرم او زه باید دغه کار وکم
د ماشومتوب نو ورته پر دې چې د قن په ماشومتوب کې مې د وایم د شوک مې د لید چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد او سم او شاګردان ته مې ښه درس ورکم یا مې شمه د ذهن کې چې زه یو ښه معلم اوسم دا غین اوس کله چې مې خپل ذکر شو چې په 2019 کال کې چې نوې د کورونا ټپه شروع سره اوله ټپه د کورونا چې 2020 شروع کېده تقریبا نو کله چې هغه وخت رخصتیان یې د پنځتون ټول باندې سره وظیفې هم ټولې باندې نو څنګه څه کور کې پکښې نشتم تاثیرونه مې چې کتل بیا د خپل ځان سره تمرین او تمثیل به مې کول دا خو یې څنګه کوله بیا مې د مور سره بیا تکرارول د مور سره یالو تکښې نشتل په هغه وختو کې مې کتل کنه وخت کې کتلې مو بیا مو کورونا وخت کې یو دوره وه چې بیا کښې نشتل خپل د مور سره یالو نه مې کتله د دغه وخت سره مور ته نو المار مور په نظر ته چې زه یې پرابلم شتمه دې برخې کې فعالیت وکړم د خپل پر ځان باور یم چې زه کولی شم تم مسلک مخته یوسم په دا اړه زه فعالیت ولرم نو مور مې دقن نه وایي جواب راکړي نه نه جواب راکړي وویل زه دې نه راکړ څوم زه یې دغه همکاري درسره کوم چې یو چاته دې مار کوم لاشته هغه به یو ټست درته واخلي که ته خپل استعداد یې ورته وښوئ که ته هلته کامیاب شې په ټوله مخته ځې نو د هغه و چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان و چې یعنی ما هېڅ تجربه نه درلوده ډې وان مې درلودې ډېرې بېرته مې چې زه کوم کولی شم د خپل اکټینګ وکړم خپل ډیالوګو نه سم ووایم نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیث چې ما د فعالیتونه شروع کړله تقریبا تر 2021 کال پورې 2022 کال پورې ما دا اعلانات کې کار کوي نو دا غوښته ورسره د کوچېری سره تاسو نه درځو نو بیا تم چې تستر کې دا کار
کدار ته وې د سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی په وګدو فلمونو کې کا تنا په دې لاندې موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی
تا ام تاسو کومه فلمو کې نه کار نه کړی او ما اولین کار د کوچېری سریالو دا غوښته نو ورسره په کوم بل سریال کې نه پاله کوم چې شروع کړی او بل سریال هم نه لره اولین سریال می اولین کار می پس له اعلانات څخه د کوچېری سریالو
د ګلچری سیریال پاک راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډراما شروع شي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دا کاراکټر د چا ول زل لپاره ول وست تا په کې خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ور سره ک اسې توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوی
نه لیکن تقریبا وخت چې ټیسټ می ورکې دا غنه وروسته د سیریال یو فلمنامه کرکټران ته ورکول کیږي بیا غوښتي مې فکر چې دا ته په دې نقش کې نو ورسره چې دا فلمنامه ما وویله دقیقا یو داستان ته اورېده په 2013 یا 2014 کال پارلمان کې د وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کې مسنو امور زنان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله ځکه مې کار کوي د داس یو داستان د انجلې درغلې و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پیش مخته راغلي دي په دې او په خصوص لری ولایتونو کې لری ولسوالیانو کې چې انجلې د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګری د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ او د تصمیمې کې پلوانه ورته ماما یا کاکا ورته سمې نه سي اصلا د انجلی څخه پښتانه کې هم دالک څه څخه پښتانه کې چې ته د انجلی سره غواړي وته کې یا ته غواړي د دغه حلق سره وته کې اصلا دا نستا او تاسو چې مشران ته سمې نه ولر د هغه کار کې او دا یو داس یو داستان چې ما هلته مخترع غوړي ورته کله چې د خپل نامه ما سره په دقیقا څنګه ته د هغه انجلی د داستان سره ډېر سره برابر نو دې خاطر زما خوښ سو مالزه په دې کې فعالیت کوم زه ویوینم چې زه یو افغان نجلۍ یم تر اوسه مثلا په هغه شرایط مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کوم زه ویوینم چې یو پر یو نجلۍ څنګه تیریږي دوی څه حالت تیریږي یعنی باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دومره به موږ دقین مغلق به یا هم دومره به پشکې کې بل داستان به نه نوتلی و چې اصلا هیڅ نه کوم چې مردا په یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سریال دی یا یو کرکټریو یعنی یو واقعیت و چې د هر انجلی یا د هر الک د افغانستان په ټولنه کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پیښه په ژوند کې ولیدلی
د ګلچهره سیریال په کریکټرونو به خبرې وکړو. په کریکټرونو کې ستاسو خوخي کریکټر د خپل کریکټر نه بغیر د خوخي کریکټر د بل کوم کریکټر وو؟
بغیر لما مثلا ډیر کوي کریکټرونه را سره وو، او دغه بس چې زه یو کس نه وم سینما کې مقدم شي او په سینما برخه کې فعالیت درلودی، او هغه کسان وو چې تقریبا شل کاله دېرش کاله فعالیتونه درلوده، او دا ماته د افتخار ځای وو، د ویاړ ځای وو چې زما د دوی سره یو ځای کار کوي. زما د خوښې په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقشې په تیار کې درلودې، د هغې کرکټر مې ډېر خوښ دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند مې کې ته فکر وکړې، او کرکټر ته مې فکر وکړې، ډېری کسانو هغه ډېره ملامتوله ته چې د هغې کرکټر دغسې و. یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه، او کله چې ته خپل نقش لوبوي یعنی هېڅ فکر نه کوې چې دا مهربانه ښځه خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اتلن خپل اصلي حیثیت یا اصلي خوی عادتونه چې لري کرد له منځه وړي، او هغه یو رقم بدماش خواښې چې ورته وایي هغه یو بدماش خواښې سیریال کې د هغې سربېره د پلار د مې ښه نقش مې خوښې دی، هاشم، او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شي وه. د دې درې سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله، او دغه باعث چې زه کله نکله اکل ناکل کې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځای پیدم یا خپل په اکټینګ کې ځای پیدم، او دې به ماته لارښوونې کولې چې ته داسې وکاره چې که ته بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې ښه طریقه مسریال مختلف
په اندې سیریال کرا پاتې سو په افغانستان کې کله چې تاسو دا سیریال ډکو د سیریال چې کله جوړو د جمهوریت وختو کې د طالبانو نظام وو؟
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای، 2023 کال شروع شو تقریبا حمل یې یا څور میاشتې چې موږ د سیریال پایل شروع کړ. نو تاسو ورته ترختی ورته د طالبانو نظام وې د طالبانو دوره وسی، او یو انجلی راسی اندا چې تازه یلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري، اطلاعات فراهم د خاصه دسي و چې سوی و. نو دا څه سربېره زه ولرم په دې طرف کې مې فعالیتونه شروع کړل، او پلار به مې وویل وایي نه بس چې ورته طالبان د خاصه په تاته کوم مشکل جوړ سي، وایي نه ورم چې د طالبان د خاصه په تاته کوم مشکل جوړ سي. مال پلان څه داسې خبرې مې راته کوه، ته دې خو ماته انرژي راکې، ته بېشې ماته یو روحیا راکې، ته نور ما روحیا دې پکیا. بیا دې خاطر پلان مې ډېر پر دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو، تر هغه لوکیشن چې موږ سیریال تکو لیرې وو، بیا پلان بېچاره په مې سهار زه کې بوتلمه هلته مازدیګر به بېرته ما پسې راتلی، زه به کور ته راایستلم وای چې په خلګوم باور نشته، په دې حکومت هم باور نشته، سهار دې ماښام بیرته راځي د درې مې ټول نه. نو څه سخت و، نو هېڅ چاته اسانه نه ده چې طالبان رژیم وو چې یو څه سینما کفالت.
تاسو د هنر او د تمثیل تر څنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی، ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی، او آیا دا مهم دا برخه مهم خوښېدله په خوښه راغلی دی ډګر ته وکنه؟
د کلچري سیریال مې ثبتوي چې موبیکرو کې یو ملګری و، او رخصانه خبرونه نه وی جوړېدله، او دې پرسن پرزنټرته اړتیا درلوده. نو د بامداد خبرونه وا یو ورځ مې مور ته وویل مالته وخت پې چې زه دې سکرین کې به اوسم، فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي، فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچرې د سیریال سبتېدو په وخت کې دا سمې ملګري مې ځان ته یو ورځ داسې یو ټیسټ ورکړه، یو کاسټینګ به ورکې ویني چې که ته کامیاب شې خپرونه به ستا یې ته به مخته وړې. نو دغه و چې زه ولاړم یو امتحان مې ورکوي رخصانه خپرونې ته، بس دلته کامیاب شوم، او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه، لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار تر څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچرې سیریال په ثبت کې به ومه، دا هغه نو وروسته په څلور بجې پنځه بجې په کلچرې سیریال به خلاصومه، بیا به رالم موبي ګروپ ته دلته بیا د شپې اته نو تر یو لسو پورې موږ د روښانه خبرونه د شپې د خاصه تاسو کوم لوکیشن چې یو فضا چې واخه د شپې د خاصه باندې تاسو نو د شپې د مالته تاسو ولا د قبل تاریخ ته کې ده هم د کوم کار څخه شاوخوا لري تاخص ته دی نه پوهه تاسو یې هم کوي نو دا یو فرصت چې ماته برابر شو شاوخوا مې مرسته یو فرصت راته برابر شو نو موږ څه دې فرصت کړو
شګفه جانې څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې کار کوغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کارته شروع کړی وو د غوي په حکومت کې ول نو څومره ستونزمنو تاسو ته بیرون کار کول د خزو په برخه کې یعنی خزي په هغه وخت کې تر وسه پورې چې لا بندیزونه ورس تر بلې پیزیاتی کی دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه د غوي د قیوداتونه څومره تاسو د فشار لاندې راوستي وي
یعنی هیڅ کله آسان نه وو یو ورځ چې وی سیرال مسافتوي د باندې صحنه او د سړک او د شپخانې صحنه نو دلته کوم سیاست په تیر ته باندې طرح فرهم د خاص دي چې اجازه ام خپل پر بیر دي چې اجازه ام خپل او خو به هم مثلا د خپل قیدات پر شې راوي او کله چې مثلا یو نر د شې سره په یو ډیالوګ کې به ځای او په صحنه کې به ځای او د امارتي به په وخت وایي چې دا نه دې نه وي د شې سره دی دا نه وي تسهیلاتی چې لیکلې دي دا ولې شې د جنۍ ځای دی په یو صحنه کې اني قیدات به ډېر وي او ما ډېر وام دلو دي چې مننن به دا سیریال په پنځه کله کې به باندې کې سبب دا خبره او سیریال په باندې کې خو خوشبخته نه بل خر پای ته ورسېد د وام سره د ډار سره یو ځای د هر څه یعنی امکان یو چې په نیمایي کې باندې امکان یو هر څه امکان دلو چې طالبانو د څه و آزاد دی نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې د کله چې شپه به د سهار د خوب راښینه کوم چې په خوب کې تل د سهار راځي په یو اشر دی یو خلک په ظلم کې چې هغه شې نه دی او یو ځې په سوز حکم لګیږي چې د شې ځار او راته د شې شې نه د باندې کار کول ګناه ده درس وایل ګناه دی یعنی خلاص ټول ګناه یې دی واځي په سوز کېږي کنه د باندې کار وکړي کنه هر څه وکړي ګناه نه لري او که شې هر څه وکړي ګناه نه لري خو د طالبانو ذهنیت نو د تاسو څخه څنګه سمولو ده نو وایم هیڅکله نه کوم کلتور چې د دین څخه معلومات نه لري څه چې د قران څخه معلومات نه لري او یوازې د یو دیونه څنګه بل نه څه پنځه وخت منځنه ورته په میراث رسیدلې دي او دی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي زنه د دې خبره منم او هیڅوک یې نه مني نه نړۍ مني نه جهان مني هیڅوک یې نه مني دوی ماسک راځي پر یو قشر باندې اول پر شی د غواړي ظلم وکړي او د ځای غواړم چې ورځ اسمن دی لمنځ دی د اسمن تر کوبه کیږي ورځ اسمن زموږ وطن زموږ شې دی د دې قاعده خلاص کیږي دا
تاسو وس چیرته یاستې په څه بوخت یاستې ځوان څنګه روان ده وس
زه په لن تقریبا یو کال کیږي چې ته یو څه مې د باندې يم دنمارک ژوند کوم او فلان د جی پی تکریکوم د ریټر 5 په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اجانس دی د مارکی د فعالیت لپاره څنګه
څنګه مو مسافریته مخه کړله آیا آسانه وا وطن پریښودل خپل مسلک خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو
هیڅ تا آسانه مو د کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پریږدي یعنی فکر خپل مور پریږدي خپل د مور جلا کیږي دا ما ته میکاته نه و ده هیڅ دا پاس څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندگی شروع کړې کډوالۍ دي نو دیچا دا پارا په شمول دیچا دا پارا آسان او خپل د وطن څخه لري وته خو که په وطن کې د ځان امن او په وطن کې د کار زمينه د درس زمينه د پیشرفت زمينه د په برابر او سي زمزمن هم هیڅوک نه غواړي خپل مور خپل وطن پریږدي کوم تاسو نه زما د پارا څه چې د طالبان په خبره د کوچري په سیریال کې مثال ته نه وړله خو نه دا نه ورته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده سوه ما ته مشکلاتونه ډېر مختلفه ده چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلیوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی. د دې د خاصه ماته کوم یو لوی مشکل جوړ چې زه مجبور یم خپل د ځان خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالۍ.
د کډوالیو د مسافرۍ د سختیو کړه تقصه وکړي په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوي تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه غو کوم ورځ و؟
د ښکاره اول ورځ و چې زه د مارچ تر ورځې ته ما دا تبن دې د پرنیوي چې پروګرسي روپای ملکو ته د ستیکې د کور د ژوند د زندگی دا اسایش ته رامې ده هیڅ نه دی. کله چې تخته د وطن ووځي او تفکر وکړه چې بل مرتزه د سلې او کوچنی چې نوې خپل د مور را پیدا کیږي هغه سی او کس دی چې نه پر دودې پوهېږي نه پر فرهنګ کې پوهېږي نه پر ژبه یې پوهېږي پر هیڅ چې معلومات نه لري او تخته د وطن لیرې کیږي او راځي د سیو ملک ته پناهندګي ورکوي. نو اوله ورځ کله چې تر مخ را ورسېده ما ډېره سخته کوم ځای کې چې ما هلته کمپ و هلته هېڅ افغانان نه وه هېڅ څوک نه وه یوازې زه افغان نجلۍ وم او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه د اوکراین څخه وه د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه او ما چې ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامي وي نن به ما دلته څه کړي وه چې نه مې مور نه مې فامیلیا سره دي او زه درته یوازې یم درته یوازې ژوند کې مخته وړم. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي کډوالي کېږي د خپل فامیل به ورسره وي خامخا خو داسې پانه زما سره فامیل مې راسره نه و زه یوازې وم او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زمې کې نه خپل کړه شروع کړه خپل کور ته راغله ما خپل په کور کې ژوند کوي اوس تېرېږه خو کله ناکله خپل هېواد ته ځواکان زړه مې تېرېږي خپل تېرېږه ما او نه خداګه دې مې د سره پلاستیکي فوټ او څه یې نه دی په څوک کې ژاړه ما ایران ته کېږم چې نه څوک به دې په تخت کې وطن ته ولاړ دی. وطن
کوم شپ سړي رضاعت خفه یا لکه زيني وخت زيني انسانان زينو خاص او شيانو پوري ورتړلې نو تا ته د وطن کوم شي ډیر زیات یادېږي؟
ان د وطن هر چې د خاوسې شروع تر هر څه پوري سړي خپل د وطن لیرې سي د هر څه پتی دی ویژه د وطن د یو ډبري په څیر چې ټوپې په سیلا څه دی هغه څه وي وان هغه ورځ چې په ټوپولې سم وطن کې افغانستان کې پر سړکونو وګرځم په بوت کوټ کوڅو کې وګرځم په بازارو کې وګرځم او رستورانتو کې وګرځم خو په هر ځای کې زه غواړم په پارکو کې وګرځم انې ډېر ډېر څه وایم هغه شسته شسته ځایونه د افغانستان اته په هیڅ ځایونه د افغانستان وقایل اته په فکر کې یم نورم تیریږي نورم د چادر څه تنګیږي اې څنګه کومه چې زه وایم چې څه څه زه نه یم دغه څه خلاص ده هر څه زه دې غوښته
شګوفا جانې په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له خو بدو خاطرو سره تړلی د سې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغذ کار په برخه کې کده درس په برخه کې یا تا کډوالۍ برخه کې چې کله مو په یاد چې یا مو ډیره وزړوي یا مو ډیره وخندوي؟ ایوه زمې په ځان کې
ډیره ستاسو مې ډیر زوري هغه مې مثلا خور مې ده چې خدای دې بخښي په سرطان ناروغي اخته و او ډیره وزوري ده په دې مرض کې ډیره زیاته وزوري ده اوس کوم وخت چې هغه و ډېر د دې امکانات نه و چې په هېواد کې دغې عملیات وسي هغې ته رسېږي وسي د هغې مشکل حل شي نو ډېر پر هغه زوري ځم چې هی کاش هغه وخت کې دسې زه په کوم مقام کې وایې زما د لاس کوم ته راغلي وای ما کولی شي خپل د خور تداوي وکړم هغه نن به راشاد ممکن راسته راووي وای نو خوشحالي
که
د ګل چهرې سریال کومه جالب خاطره در په یاد ایزه پویګم چې د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالب وي، نو کدا سي جالب خاطره د سریال مو په ذهن کې راته وي؟
د ګل چهرې سریال خاطره خدا تو نتیری دی هر اورز چتیری دی یو ار سن سپت دل یو اتمن یو جاله بر خدلوتا تر هر څه د ما د شین خوري ورځ ما شین خوري ورځ کله چې از ما ورځ جوا ترزی ما مورخ له ما د خوښ لاس په لری دغه لاس خوښي د خپل لاس جاري ما د سر کې ده کې د ما ورته نه دي چې خلا ملکه چې د څه ته چې دا یو د ما خوښ واخلې د یو نظری چوټي لري په سر کې وشتان لري، نو دا وشتان دې نه راوښکي دا وشتان دې نه راوښکي او مور مې په ژړا او تخ کې په ناستې دا ورته ولاړم چې مور مې ژړا خاطر دې نن دغه ورځ تیر دې ټول هڅه سمېږي، نو په دا ورځ کې جواب ورنه او تاسو راځي او ملکه مور غواړي د دې چوټي ته ورته.